بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د مهم موضوعاتو په اړه راپورونه او لنډو مرکو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو خبرونه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سوریه کې پر بس موټرونو د بمی حملې له کبله د وژل شویو شمیر 112 تنو ته ورسید. دا خبره د سوریه لپاره د بشري حقونو د څار ډلې نن وکړه، او د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه همدا مهال روانه ده. د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خوست رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان له ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان اجرائیه ریاست د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې تاییدوي او ټینګار کوي چې پاکستان باید فشار راوستل شي چې له تروریزم څخه لاس واخلي. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیسي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د افغانستان له ولسمشر او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره په ګډه مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې.
افغانستان پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د سیمي پر مسایلو پر اقتصاد باندې انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوهخیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ ویلي وو چې ښاغلی مستر افغانستان ته استوي څو له افغان همکارانو او د ناټو له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ څرنګوالی وڅېړي. د افغانستان اجرائیه ریاست د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې تایید کړې او ټینګار کوي چې په پاکستان باید فشار راوستل سي چې د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او پاکستان باید نور دا کار ته ادامه ورنه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پاکستان د افغانستان د ستونزو مور بللی دی. د دغه شان ویلي پاکستان د افغانستان د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده او تروریستانو ته اجازه ورکوي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ضد وجنګیږي. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیسي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل هغه پوستي چې د افغانستان له همغږي پرته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جوړیږي له منځه به یوړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې ویلي دي چې پاکستاني پوځیان د انګور اډې په سیمه کې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې امنیتي پوستي جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل نسي نو افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د دې رایه اچونې په نتیجه کې دا فیصله کېږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واوړي کنه. که د ترکیې حکومت ریاستي سي، له دې سره به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته تازه صلاحیتونه په برخه سي او اردوغان ته زمینه برابرېږي چې د څه باندې لسو نورو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم نن په ازمیر ښار کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته رسنیو ته وویل
زموږ د وطن خلک د سولې او ورورولۍ په فضا کې خپله رایه ورکوي، په متمدنه توګه خپلې پرېکړې کوي. نتیجه به د شپې د رایو صندوقونو تر پرانیستې وروسته معلومه شي. نتیجه که هر څه وي، موږ به یې سخت درناوی وکړو. زموږ د ملت پرېکړه بهترینه ده.
رایه ورکوونکي کولی سي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو 13 مواردو ته د هو یا نه رایه ورکړي. له دغو اصلاحاتو سره به د ترکیې پارلمان کمزوری سي. د صدراعظم مقام به منحل او ولسمشر ته صلاحیت ورکول سي چې پر قضایي قوا نور کنټرول هم ولري. د ترکیه دولتي اجانس ویلي درایو مرکزونو له پرانیستلو څو ساعت مخکې د دیاربکر ولایت په یو سیمه کې درای ورکولو له یو مرکز بهر د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې دوه تنه وژل سوي دي. په سوریه کې پر بس موټرونو د بمی حملې له کبله د وژل سو شمیر یو سل دولس ته ورسید. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ډلې نن وکړه. په دغو بسونو کې د دولت تر ولکې لاندې دوو شهرونو څخه د سوریې وګړي لېږدول کېدل. دغه څارونکي ډله وایي چې اته نوي کسان له شمالي ښارګوټو پراوتو وه. هغه وخت وژل سول چې په منفجره موادو ډک موټر پرون د حلب په لویدیځ کې د دوی له بسونو سره وجنګول سو. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا پاتې وژل سوي کسان خیریه کارکونکي او هغه ګمارل سوي یاغیان دي چې د بسونو ساتنه او څارنه یې کوله. په دغو بسونو کې په زرګونو هغه شیعهګان انتقالېدل چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. وفات چې 250 کلنه ده پرون تر بمی حملې مخکې رویټرز ته ویلي وه. ما فکر وکړ چې خاوند او زوی را سره په بس کې ملګری دي، خو زما خاوند بیرته کلي ته ستون سوی دی. دغه کسان د حلب هغو کلیو ته لېږدول کېدل چې دولتي ځواکونو او د یاغي ډلو د جګړې اولې کرښې ته څیرمه پراته دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریې ولسمشر بشار الاسد وتلی تروریست وباله. هغوی ویل چې روسیه لا هم وخت لري څو د استدلال سم لوری غوره کړي. جانسن په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه سنډي ټلګراف رسپانې خبره کړې، خبرداری ورکړې چې امریکا شایي یو وار بیا پر سوریه حمله وکړي. امریکا نه ورځې مخکې د کیمیاوي حملې په ځواب کې چې اداره کېږي د اسد ځواکونو په کې لاس درلود، د سوریې پر یوه پوځي اډه د کروز میزایلو حمله وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي بریتانیا او متحدان به نور شواهد او مدارک راټول کړي چې د جنگي جرایمو په تور د هغې کیمیاوي حملې مسؤلان قانوني تعقیب سي. روسیه او متحده ایران د دولت یا زد یاغیانو په وړاندې چې امریکا او ترکیه ملاتړ کوي د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د اسد کلیدي ملاتړي ګڼل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په وروستیو کې د سوریې د هغې کیمیاوي حملې له کبله روسیې ته خپل سفر لغوه کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د آسیا پاسیفیک حوزې ته د خپل لس ورځني سفر په لړ کې نن جنوبي کوریا ته ورسید. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د رژیم اټومي او د میزایلو پروګرامونو کړکی چې ولړ کړی دی. پینس نن د جنوبي کوریا پلازمین سیول ته په داسې حال کې ورسید چې څو ساعته مخکې جنوبي کوریا او امریکا وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو توغول ناکام سول. دا ستره ناکامي په داسې حال کې پیښیږي چې د امریکا الوتکو وړونکې کښتۍ د کوریا ټاپو وزمي خوا ته روانه ده. پوځي چارواکو ویلي امریکا په پام کې نه لري چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې یا د میزایلو توغولو په ځواب کې د دغه هیواد په وړاندې پوځي قوت وکاروي. مرستیال ولسمشر شغل پینس چې میرمن یې هم ورسره و د تشریفاتو پر مهال د سیول ملي هدیرې مخې ته د ګلو ګډې کښېښوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ شمالي کوریا یوه ستونزه بللې وه چې د ده په وینا هلته اړتیا لري. اوس هم رحمت الله افغان د هوا له حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګراد په کچه اټکل سوې ده. کابل اسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 5. کندهار اسمان صاف، لوړه درجه 23، ټیټه 18. هرات اسمان صاف، لوړه درجه 25، ټیټه 18. مزار شریف اسمان صاف، لوړه درجه 21، ټیټه 19. بدخشان اسمان وریز، لوړه درجه 22، ټیټه 12. او په پای کې جلال آباد اسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 18 اټکل شوی ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې کرا سره پاتې شئ، دا مطالب اوریدلی شئ. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتی سلاکار مک ماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
امریکي سلاکار نن د افغانستان له ولسمشر، د اجرایه رئیس، د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار او د بهرنیو چارو کورنیو چارو دفاع وزیرانو د ټولو سره په مجموعي ناسته کې وکتل.
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې مکماستر به د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان چارواکو سره خو پریکړو ته ورسیږي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان هم میشناسد، در افغانستان بوده.
د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپوه سره هم غږېدل یو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
در کل ساحات اولویت بندی شده و این عملیات امروز رسماً به نام خالد این عملیات آغاز شده.
د افغان حکومت اجرایی ریاست د زلمی خلیلزاد د هغو څرګندونو ملاتړ وکړ چې په خبره یې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دی او باید همغلته له منځه یوړل شي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواری کې ګټه ورته تمامېدای شي. که وختو نور مهم موضوعات په هم درته چمتو کړي، هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د دې خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر ایمانی د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت وایي چې له افغان چارواکو سره د امنیت، د تروریزم سره په مبارزه او د دوه اړخیزو همکارۍ په پراخوالي خبرې کړې دي. افغانستان ته د مکماستر د سفر پر مهال هم مهاله د ملي اردو د لیدرسیز مرستیال وایي تمه کیږي چې ښاغلی ماستر به د افغانستان د جنګ بشپړ انځور د امریکا نوي دولت ته ورسوي. د افغانستان ملي شورا هم د دغه سفر په اړه خوشبینه ده، وایي چې تمه ده د دې سفر پایلې له لاسته راوړنو ډکې وي. اکرام الله اکرامې په اړه راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې لیدلی دي. له تروریزم سره مبارزه، امنیت، اقتصاد او د افغانستان او واشنگتن ترمنځ د اړیکو پراخوالي هغه مسایلو چې د ولسمشری مانی پر وینا د خاغلی ماستر او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اجنډا جوړوله. د ولسمشر مرستیال ویند و خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر امنیت، تروریزم سره پر مبارزه، د سیمي پر مسایلو، پر اقتصاد باندې، د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې، همدارنګه د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
افغان دولت د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی. د ښاغلي مینپال په وینا مکماستر لومړی له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل او وروسته یې په یوه ډله ییزه ناسته کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د کابینې له یو شمېر غړو سره وکتل. ماستر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم وغورځاوه. د راپورونو پر بنسټ په دې بمي برید کې د داعش ډلې نږدې سل تنه وژل شوي او څو سمڅې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د مشرانو جرګې او شمېر غړو د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د همکارۍ د پراخوالي تمه وښوده، خو د افغانستان دفاع وزارت له دې سفر کومې غوښتنې لري؟ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې په دې اړه داسې وویل:
ما انتظار درم کې
موږ د امریکا له لوړ رتبه پلاوي چې کابل ته راغلي تمه لرو چې دوی به د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې د لاسوهنو او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د دغه تړون سره سم به هر څوک خپله دنده ترسره کړي.
افغان کارپوهان بیا دې سفر ته لبلې زاویې ګوري. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه مهدی منادی په دې اړه وایي:
کولای شو چې دا سفر د اغیزمنتیا او د امریکا، افغانستان او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې تعریف کړو. په داسې شرایطو کې چې روسیه د مسکو کنفرانس جوړوي او د دې کنفرانس له لارې د سیمه ییز نفوذ د پیدا کولو هڅه کوي، نو ښکاري چې امریکا هم هڅه کوي چې خپل سیالي شه او له دې لارې په جنوبي آسیا کې خپل نفوذ پیاوړی کړي.
د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مکماستر به تر افغانستان وروسته پاکستان او هندوستان ته هم سفرونه وکړي. په امریکا کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي افغانستان ته سفر کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر ډونلډ ترامپ امنیتي سلاکار مکماستر د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره د مختلفو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې مکماستر به د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان چارواکو سره خو پریکړو ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مکماستر په افغانستان کې پاتې شوی او دی ډاډه دی چې مکماستر به خپلو تجربو ته په کتو له افغانستان سره یا په مشخصه توګه له افغان چارواکو سره د روان امنیتي وضعیت په اړه ښې پریکړې وکړي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان میشناسد، در افغانستان بوده، مشکلات بلد است و هم درباره حل این مشکلات جدی است. همچنین کسای دیگه که رولای کلان دارند، ماتس، پامپیو، یک تیم قوی هستند که من امیدوار هستم از او خاطر که یک سیاست قوی در افغانستان فیصله شود.
قدر منوریدونکو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې کابل ته د مکماستر د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. په ورته وخت کې شیبه مخکې مې د همدې موضوع په اړه په مشخصه توګه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر په رابطه باندې او دا چې په اوس وخت کې د مکماستر سفر افغانستان ته څه پیغام له ځان سره لیږدوي د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مې مرکه وکړه.
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو ته تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ د ادارې د راتګ سره د افغانستان او د پاکستان او د سیمې په اړه باندې د یو لړ تحولاتو انتظار کېده او زه باوري یم چې سپینه ماڼۍ د خپلو پالیسیو په درشل کې دا چې تغیرات باید پکې راشي. په دغه برخه کې زه باوري یم چې د مکماستر په شان باندې چې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت سلاکار دی او خاص کر د افغانستان او د منځني ختیځ په قضیه کې ډېر دخیل دی، د څه سړي راتګ او په عین وخت کې د افغانستان د حالاتو جاج اخیستلو د امنیت په اړه باندې دقیق تعریف پیدا کول د افغانستان د سیاسي زعامت په ژوندتوب باندې هغه خلابي نظامي خلابي چې په افغانستان کې شته تر څو د داعش پر وړاندې باندې او یا هم په مجموع کې تروریزم پر وړاندې باندې جګړه ټکنۍ کولی شي، د دغه مسایلو په اړه باندې معلومات ترلاسه کول ډېر زیاته مهم مسله ده.
که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، خو افغانستان ته د مکماستر د سفر یو بل هدف دا و چې دلته لکه څنګه چې پخپله ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو په اړه دوی ارزونه کوي، څه فکر کوئ چې اوسنۍ شرایط ته په کتو به افغان چارواکي او ورسره امریکایي چارواکي څه تصمیم ته ورسیږي چې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په رابطه باندې به دوی څه پریکړې ته ورسیږي؟
ګوري په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل په هیڅ مجرادي زه عقیده لرم چې په افغانستان کې د هغه په تش په نامه یا د سګو ته په شمېر عسکر زیات د افغانستان د جګړې د افغانستان د جګړې د وخامت او امنیت د وخامت لپاره هیڅ مناسبه نسخه نه شي ګڼل کېدلی. ځکه که د عسکرو د زیات مسله وي نو په 2012 کې 15,000 نړیوال عسکر په افغانستان کې وو، مګر د جنگ دپاره هیڅ مناسب لار پیدا نه شوه او بالاخره ورسره ورځ وغځېده. نو کله که د ټرمپ د استازي مکماستر راتګ د دې باعث شي چې حداقل دوی د عسکرو په زیات باندې خبر وکړي، دا به یوازې د وخت ضایع په داسې حال کې هیڅ نتیجه به هیڅ پایله به ونه لري. زه عقیده لرم چې د افغانستان سیاسي دعوت یا امید لرم چې افغانستان سیاسي دعوت به د افغانستان د جګړې لپاره نورې طرحې، نورې لارې چارې او نورې خبرې د مکماستر سره وکړي چې د عسکر زیات مشوره ورته ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر د دې ترڅنګ چې د مکماستر سفر افغانستان ته مهم بللی او په دې اړه ویلي چې دی ډاډه دی چې مکماستر به په دې رابطه باندې مهمو پریکړو ته ورسیږي. خلیلزاد د خپلو خبرو یو په یو بله برخه کې ویلي چې د ترهګرو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او همالته باید د دوی ځالې له منځه یوړل شي. د اجرایي ریاست د خلیلزاد د ښاغلي خلیلزاد له دې خبرو هرکلی کړی او د یکشنبې په ورځ د اجرایي ریاست ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مخابه وی چې د ترهګرو ځالې چې په پاکستان کې دي هلته له منځه وړلاړ شي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم له دې دریزه د هرکلي ترڅنګ وایي چې افغان ملت هم ورته غوښتنه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم زالې لمنځه یوسي. د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دی وایي کولی شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یوه برخه تایید کړو او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، لا غذایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه ښیي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي دې ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او ځکه وو، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدای. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري آرس د زلمی خلیلزاد څرګندونې په ځای بولي، وایي چې خلیلزاد د امریکا اوسنی حکومت ته نږدې کس دی او نظر یې د امریکا په پالیسۍ اغیز لرلی شي. قدرمن اوریدونکو، د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د ترهګرو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او باید همالته له منځه یوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان بیا تل دا ډول دعوې رد کړي او ویلي دي چې دوی د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات کړي دي. همدا مسله د دې لامل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د پارلمان یو پلاوی د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ترینګلو اړیکو د رغیدو لپاره کابل ته راشي. د ولسي جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدای شي. د دغه جرګې دویم راستیال نذیر احمدزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګل اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې او بحث وشي او شته ستونزې د خبرو لارې هوارې شي. خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې اترې د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي کې کوم ځانګړی اغیز نشي لرلی. واصل وصال په دې اړه راپور چمتو کړی.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه پر ورځ په ډېر ازادي راډیو ته ویل
کوم غیر د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ د هر کله یو او غواړو چې مونږ دغه دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې مونږ وسو کولای چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړوي. په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې. سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترینګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوی د راتګ خبره کېږي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په خوالي کوم ځانګړی اغیز ونه لري. لاډلی خالد سادات ازادي رادیو ته ویل
در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 کلونو ته وګورو د دواړو هیوادونو څخه ډیرو پلاویو له یو بل سره د نظر تبادله وکړه، حتی یو شمیر پټ تړونونه یې لاسلیک کړل، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې هوارې نه کړې. که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسیون او پارلماني پلاوی د دغه ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپله ډیپلوماسي پیاوړې کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د واصل وصال رپورټ ته غوږوئ. بیا هم په وی بل امنیتي موضوع کې تمکیګو، افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو پر وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي د سکل په دغه عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه مشخص شوي او د شفق په نوم له تیرو عملیاتو ډیره زکړه شوې ده. د نظامی چارو کارپوهان که څه هم د افغان حکومت په تیرو عملیاتو انتقادونه لري، خو وایي چې که د خالد په نوم عملیاتو کې پخوانۍ تیروتنې تکرار نشي، د امنیتي وضعیت د بدلون هیله ډېره کېدای شي. بیا هم یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور چمتو کړی.
افغان حکومت د شفق د عملیاتو په تعقیب په ټول افغانستان کې د خالد په نوم فوزي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي دا عملیات په ټولو عملیاتي سیمو کې عملاً په تاروزي ډول پیل شوي او تمه ده چې د ګواښونو کچاره ټیټه کړي. د یاد وزارت د لوی درسیز لومړی مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دا عملیات له ځان سره قوي هوایی او توپچی ملاتړ لري. دی وایي هغه عملیات چې پلان شوي دي د شفق د عملیاتو په تعقیب د خالد په نوم عملیات دي، او دا عملیات همدا نن رسمن پیل شوي دي. په خالد عملیاتو کې ټولې سیمې او لومړیتوبونه ځانګړي شوي دي او د ګواښونو مطابق رسمن پیل شو. ښاغلی مراد وایي چې ځواکونه به یې په دې عملیاتو کې د طالبانو او داعش په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت وي چې د افغان حکومت په باور د سیمې له هیوادونو یې ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1995 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دوه په نوم عملیات لرل. چارواکي کسان په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د اوښتو زیانونو په اړه دقیق څه نه وایي، خو وایي چې سلګونو مخالفینو ته یې مرګ ژوبل اړولې او د دوی عمده هدفونه یې شنډ کړي دي. له دې سره دفاع وزارت وایي چې په سګنیو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه ځانګړي شوي، همغږي زیاته شوي، د ځواکونو تجهیز او سمبالښت ته کار شوی او تمه ده چې له ګواښونو ډکې سیمې به تصفیه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر وایي د خالد په نوم عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او مشورې هم شامل دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت که د نورو ستونزو ترڅنګ په تدارکاتو او اکمالاتو ډیر تمرکز وکړي، د خالد عملیاتو په نتیجه کې د جګړې ګواښ کمیدای شي.
او په وخت زمان اکمالات نه کېدل، د دې لپاره دوی د په دې ژمي کې ډېر زیات ډېر کار وکړو او څه ناڅه هوایي ځواک هم تقویه شو او ګرېدا قوتونه هم څه ناڅه تجهیز شول او همدارکه هماهنګي هم په قطعاتو کې راغله. د افغانستان خلک او خصوصا نظامیان مطمئن دي چې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کوي.
له دې ټول سره دفاع وزارت داسې وخت د نوي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې د ملي شورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابل غزیدلې جګړې او بد امنیتي وضعیت تل د اندېښنې وړ بللی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو ځینې سمیسونه لولم چې تاسو د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته استولی دي. عاشق نورستانی لیکلی چې پاچین کې د امریکا برید د افغانستان دښمن ته خبرداری دی چې نور د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي، ځکه چې د ده په خبره جګړه د ژوندون دښمن دی خو سوله د ژوند دوست دی. د خوست ولایت د صبریو ولسوالیو څخه یو اوریدونکي لیکلی چې د طالبانو دولت ولسوالان دواړه
البته وای چې په دغه ولایت کې موجود دي، د خوست په صبروی ولسوالیو کې موجود دي، خو سمې پریکړې نه کوي او د دوی په ځای طالبان او قاضیان د دوی قضایا او ترسیدګي کوي. یو بل اوریدونکي نعمت الله لغزنی څخه لیکلي چې باید په ټول هیواد کې د دولت او ملت دښمنان ورک او تباشي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې ټولې ترسی ډلې لکه داعش او داسې نورې د طالبانو لخوا پیدا شوي او افغانان په قصدي ډول وژني. حکومت او ټول خلک باید د داعش او نورو ترسی ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. او یو بل اوریدونکي هغه هم له هلمند څخه لیکلي چې کابل ته د مکماستر سفر افغانستان ته یو ښه سفر دی او ترامپ غواړي چې په افغانستان کې ټولې مخالفې ډلې وځپي. او د ده په خبره ترامپ په افغانستان کې یعنې د ده هوډ لري چې د روسیې د لاسوهنو مخنیوی وکړي. قدر من اوریدونکو تاسو زمون غکل آزادی رادیو څخوري وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کیدون کې دی. صالح محمد صالح د پراګ سټډیو کې دی او لاند خبر نه چمتو کړی دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د افغانستان د ولسمشر او نورو علي رتبه چارواکو سره د دوړو هیوادونو پر اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. ارګ دا خبرې مهمه ګڼلې دي. د مشرانو جرګې اداري هیئت له حکومت غواړي چې د پکتیکا په انګورو اډه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیسي. اجرائیه ریاست د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې تاییدوي او ټینګار کوي چې په پاکستان باید فشار راوستل سي چې د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتنو کې رایه اچونه روانه ده. په دې رایه اچونه کې دا فیصله کیږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واړول سي او کنه. په سوریه کې پر بس موټرو د بمی حمله له کبله د وژل سو کسانو شمیر 112 ته ورسېده. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ډلې نن وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریې ولسمشر بشار الاسد وتلی تروریست وره ویل چې روسیا لا هم وخت لري څو د استدلال سم لوري غوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د آسیا پاسیفیک حوزې ته د خپل لاس ورځنی سفر په لړ کې نن جنوبي کوریا ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې سبا د کابل په الکوزي لوبغالي کې د سولې جام په نوم شلوریزه سیالي پیلېږي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. نوموړي د دغه سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
د ویلو چې دغه شلوریزه لوبې به هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. د سولې تر نامه لاندې دي او د سولې لپاره یو ښه پیغام پکې نه.
ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې ډېر ژر د هاندبال سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر یوسف نیازی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل، هرات، غور او بامیان لوبډلې ګډون کوي. نوموړی وایي چې د دغو سیالۍ هدف دا دی چې لویدیځون ته د هاندبال یو پیاوړی ټیم غوره شي. ښاغلی نیازی وایي چې په هرات ولایت کې د هاندبال سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. او د انګلستان په غوره لیګ کې د توتنهام، ایورټون، استوک او واټفورد لوبډلو تیر شپه بریا خپل کړې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د انګلستان د غوره لیګ د سیالۍ په لړ کې د توتنهام لوبډلې د بورن مایوت لوبډلې په وړاندې 0-0 په وړاندې بریا خپل کړه. همدارنګه د ایورټون لوبډلې بیا د بیرنلی لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ په دونورو سیالۍ کې بیا ایورټون استوک د هل لوبډلې ته 3-2 په وړاندې او واټفورد لوبډلې د سوانسي لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. همدارنګه د کرسل پلس او لستر او د سندرلینډ او ویست هام لوبډلو ترمنځ لوبې 2-2 په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېدې. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو له خپل همکارانو صالح محمد صالح چې لړن خبرونه وړاندې کړل او مرزي احمد زئی چې لړن سپورتي خبرونه چمتو کړی وو مننه کوم. اوس هم راځو د خبرونه فاطمه طالب ته. په مزار شریف کې د حمل په 15مه نیټه د غاټول ګول مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره چې د بوخدي ادبي خوځښت لخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په مرسته جوړه شوې وه. د شمال زون لسکونه شاعرانو، لیکوالانو، د بلخ ولایت مدني فعالانو، دولتي چارواکو پکې ګډون کړی وو او په دریو ژبو پښتو، دری او ازبکي شعرونه ولوستل. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی همدغه مشاعرې ته ورغلی او دارا پورې پرې چمتو کړی.
په بلخ ولایت کې د غاټول ګل مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعرې د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعرې ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پانتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غاټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي:
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدل، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې چاربولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی په ټول پیاوه سره راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یو غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د یادې مشاعرې ګډونوال وایي چې د دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنماندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاده مشاعره کې په پښتو، دري او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخه ول وایي چې په راتلونکو کلونو کې د غاټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي او دا ادبي مجلس دی یوازې شمال زون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي:
زما اول کال دی په دغه مشاعره کې ګډون کوم، د غاټول ګل په نوم دی مشاعره کې. خو که نورو کلونو کې دې ته کار وشي چې له نورو ولایتونو نه هم پکې فرهنګیان را دعوت شي، ګډون پکې وکړي، په ټوله مانا یو نوم چې دې ته ورکړل شوی هغه د ټول هېواد په کچه د مشاعرو په قطار کې راځي. خو چون څه کال یې پیل دی د سنبالونکو په وینا، نو که راتلونکو کلونو کې د نورو ولایتونو فرهنګیان، شاعران ورته را دعوت شي.
د یادولو ده چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو، دری او ازبکي ژبو مخکښ شاعرانو او لیکوالانو ته ستاینلیکونه هم توزیع کړل. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خرمنو ریډونکو، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ترکی خلک نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رائے ورکوي. البته رائے د رائے چولو بهیر هم دا مهال روان دی. د نتیجو رائے د رائے نتیجه به په ترکیه کې د ځواکمن ریاستي نظام رامنځته کولو ته لار هواره کړي. په تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رائے ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رایو ورکولو پر شرایطو برابر دي، د رایو ورکولو په څ باندې یو لک شپېته زره مرکزونو کې رایو ورکوي. د رایو ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی، د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیرا ترکانو خپل رایو مخکې ورکړي. د دې ریفرندوم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي، نو دا به په 1923 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو لمخې د ترکیه پارلمان نور هم کمزوري کیږي، د صدر اعظم څوکۍ لمینځ ځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي، او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو لسو کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیه په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پیرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی په همدې نظر دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل،
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum,
که د ترکیه ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر وستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځ نړۍ کې به انډول ونه لري. له دې سره به واک د یوه شخص په لاس کې متمرکز سي، او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یوه سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پوښتنې وروسته په ترکیه کې د درېګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه.
قدرمنو اوریدونکو، په بخښنې سره دغه راپور مو درته د وخت کمښت له امله په بشپړه توګه خپور نه کړ، خو ازادي راډیو به سبا دوشنبه چې کله د ترکیې د ټول پښتون نتایج خپریږي تاسو اوریدونکو ته په دې اړه پوره معلومات درکوي. د ټول پښتون نتایج به څه وي، یا رښتیا به هم په ترکیه کې د دې ټول پښتون د تصویب په صورت کې واک دی و شخص په لاس کې وي، دا هر څه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو لارې تعقیب کړئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې و همدلته پای ته ورسیده. اوس هم امان الله میرزای د ورکوشو وزیزانو خبرونه وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو، د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوشو عزیزانو په هکله معلومات. یو ګران ورور عبید الله حنیف له کندهارا مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې کومچا د جمعه خان پاکله ازادي راډیو ته معلومات پیښی دي. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
جمعه خان په حق له یو نفر ازادي راډیو ته معلومات ورکړی دي او نمبرونه یې هم ویلي دي، اوس هغه نمبرونه بند دي، کار نه کوي. زه دغه ورځ څخه د معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي. که چیرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفون اندې خلاص کړي، او ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې واري خپور کړي. زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، او په دغو شمیرو د زما سره تماس ونیسي. 0 8 8 5 5 5 1 0.
تلیفوني پیغام واورید. بل ګران ورور په نامه دی موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپلوان لټوي. راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو.
زمسان د پنجاب څخه زم ز ورکا د سره په کابل کې دی. دا شیر دوه مشکانه کیږي چې دا د ایسا خان زم د محمد خان لسه ما وسو پنجاب کې و چې زم
چیرې زما خواهش کوي زما په دې ټلیفون باندې په دې شماره کې زما سره رابطه ونیسئ، 0301 4650 0 8. که هر چا ما ته د دې ورک اجزانو معلومات راکوي لازه پیدا کړم لباد پیدا کړم یو لکه افغانۍ شیرینې لري. خدای په امان.
تاسو له ازادي راډیو څخه هغه تلیفوني پیغامونه اورئ په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د لالی د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولي په اکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند د ولایت د موساکلات د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم. د عبدالولي په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتله زما د ټلیفون شمېره زه به درته ووایم. دغه شمېره موږ سره معلومات وکړي، موږ به ورته پوره معلومات عبدالولي په برابر معلومات ورکړو. عبدالولي باګرام ته بیا ووایي زموږ سره یو ځای ودی. دغه زما لمبر دی 0501 5 1 3 8 8. بیا شمېره وایم 0501 5 1 3 8 8. عبدالولي په باګرام کې دی، زه به پر د عبدالولي پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره د معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عزیزادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو، السلام علیکم، زه عزیز ګران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن په کوم پنځه بجې د شکور معلومات وچې په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ول زه د هلمند ولایت یم، 15 کاله کې د ارغنده په ولسوالۍ کې یم. دغه په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسئ. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولده یې ثابت تکلیف هم لري. 0301 3 1 4 1. خدای په امان.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به دغه تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو په کوم کې چې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمېره نه دی ویلي. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم.
الو، السلام علیکم، د کندهار ولایت ناګان کلی څخه ورغندا ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. ګایلمند شي زما کور په هلمند کې دی. نو چارڅوکې دوستان دغه نوم شکور دی، چارڅوک دوستان کړي باندې پر دغه ټلیفون شاید موږ سره اړیکه ونیسي. بربر دای روش
ګران اورورا عجیز ځدران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمېره دغه ګران اورور ته ټلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0093 و و 4 و 1. یو ورې بیا وایم 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0093 و و 4 و 1. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 21 2 1 1 5. اوس به تاسو داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت خبرې کوم. د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سلسله تلیفون پلی لرم. زه د کرزي او دریم کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان د اکا زامون ټوله ورک شي، ځکه چې کډو و بار و. هم زما څخه خپل کور وکړي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر و صفر پنجا پنجا و حتى و يو حتى تاخذ مالا تلقي شمال حال شو اكل مالا تلقي باكا مالما تلقي بدا عشما يزاقوي تختيفا ما عند ازادا جراجة تخمونا نتلقي تغانو نشري
يو بلغران ورور پنام ده قاري والي ولا آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حقله په آزادی رادیو کې معلومات خپاره کړی دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په حقله معلومات لري. اول به د قاري ولی الله تلیفوني پیغام واورو.
زما قاري ولی الله د فراه د ولایت څخه دا پیغام ورادو آزادی ته پیښدم. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی، د عقرب په دیرشمه نیټه باندې رادو ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی، نو د رادو ازادي څخه ډېره مننه که چېرې دغه نفر شماره ما ته راکړي یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده، صفر اووه صفر درې نه یو څلور پنځه درې دوه. رادو ازادۍ څخه یو جهان مننه که چېرې دای په کراره کراره ما ته دغه شماره راکړي، نو خدای تعالی دې اجرونه ورکړي وما اللهم ملسم.
ګرانه وروره قاري صاحب ولی الله، موږ ته په ازادي راډیو کې یو ګران ور په نامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبدین په هکله لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. هیڅ کومه حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بیزان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي، نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د پنځه ویشتو څلور ویشتو یا د شپږ ویشتو کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي، نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د څلور ویشتو یا د شپږ ویشتو داسې پنځه ویشتو داسې کالو عمر به لري، لرنګ سورکی ده، ځوان ده. که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان شماره اړیکه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او اوس یې د پولې چرخي څخه زنګ راوهلی دی چې ما ته دغه لمبل چې د زنګ راوهلی دی، دغه لمبر جي ما ته د ازادۍ راډیو را دغه کې په دغه لمبر جي بیا زما سره خبرې وکړي. صفر اووه صفر دوه درې درې څلور صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته ګلالۍ نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
راجب کویم اس زه د سم ولدا کا سره سه سره پاس یم. ما یو زی ورک دی، وې شمه شکیږي په تنزل سو کال دی،
نوم یې بارام دی فرنګ سوربخون دی د خدای د رضا دپاره دی زموږ سره په دغه شمیرو باندې تماس ونه شي ځکه چې زه ډېر سړی سوی یم د خدای د رضا دپاره اوله شمېره زما ده 0 دېرش یو څلور څلور دېرش بله شمېره ده 0 دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته
زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي که چاته معلومات دی نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي 0 1 0 4 6 1 0 تکرار 0 1 0 4 6 1 0
احترام الحق دا محمد ابراهيم کندهار ولایت فنجویول سوالی زلخان دا کلی سنی تماس سره نیولی دی ما یو ورور دی چې شمس الحق نومېږي دا یو څلورم کال دی چې د کورونا دا حرکت شوی دی هر څوک یې په اړه معلومات لري یا دی خپله دا اعلان نه اوري خو د ټلیفون پر دغه شمېرو چې تماس را سره ونیسي 0 1 2 5 4 ټلیفون شمېره ولي بیا 0 1 2 5 4
الو السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ورک ته چې د تازه ګل په نامه دی د عبدالمجید اکازوی دی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کلي اوسیدونکی دی که هر ورور په هکله معلومات لري او یا د خپل زما زغه هورې تماس ونیسي 0 3 1 2 1 4 5 دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 3 8 2 4 5 موږ چې کوم پیغام تاسو و راډیو ته لېږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کړئ هیله مو ده چې د دغه ورور معلومات هم موږ ترلاسه کړو ستاسو نه ډېره مننه
بله السلام علیکم زمه کی بلا د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ اسماعیل د اکازی د محمد انس په نامه ورتي او مرکی په کندهار کې د شملا په نامه د دوا کمانډان سره ولاړو چې وسته په مدد کې د نو کپدغه مور پلارې په دغه سټیر خوښینه دي نو هر وخت فکر دي د چیر دوا کال رئیس ورتي چې هر څه ته په دغه اړه باندې معلومات دي په دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي 0 1 0 6 8 2 او بله شماره ده 0 9 9 0 1 2
هلو السلام علیکم زه برکت د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګلجبا د کلي څخه په تماس کې یم زما بابو دی نوم یې سلیمان دی شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی اسراد یې سم کار نه کوي شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی چې هر مسلمان ورته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي 0 1 0 6 0 4 8 9 2 4 بله شماره ده 0 1 8 2 6 2 2 6 3 5 کولی شي چې موږ ته په دغه شماره چې هر چا ته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي 5000 افغانۍ شیرني ورکوم وسلام
بلای نقیبر الدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه ونې کیلي د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور چې نوم یې محب الله الدین د حاجی علامه محمد الدین زوی د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلی اوسیدونکی دی ډیر لس کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر ولسم سپرلی وو او د یو لسم ټولګي زده کوونکی وو له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو محب الله به له وړکوالي څخه د کورمې جنسۍ علاقه ډېره یادوله که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم په کورمې جنسۍ کې څوک د محب الله په هکله معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 1 5 1 4 6 6 تکرار 0 1 5 یو تلویخ شپک سوا مننه لازازه راڈیو چخا چه هر چه سرا ورپی خو مشکلاتو که مرست کری مننه
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په عمر شپاړس کلن ده. په ژبه ګونګی ده. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې اووه میاشتې له مخه له کوره نادرکه تلی تم شو نو که هر څوک د محمد په حقله معلومات چې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دې هم ودې شمېرې ته زنګ ووري چې زه اوس درته تکرار کوم ته 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره وټ بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
ازاکشان میگم در غزنی در ولایت تیم در مکور در ولسوالی هم در مازوی پزر بگونگای ترس و کلو در کچات معلوماتی پر دوش ماره در ما سر تماس منسی 0 و 0 4 3 5 9 دامش ماره در 0 و 0 4 3 5 9.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورک شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.